Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځمبه د سلواغې 28 او د فبروري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. قادر جلالوف راسره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رنجر موټرو ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنی قمندان مولوي داد محمد بطار آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې دوو رنجر موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکوي. د طالبانو رو وخت رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپونو یا بورسونو ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقی سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي، خو د ورکول کېدونکو بورسونو شمیر نه دی ښودلی. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د غزنی د بند سردې پر جوړولو یې عملی کار پیل کړی دی. دا بند چې لومړی پلای کار په 1980 کال کې پیل شوی و، د جوړېدو په صورت کې 6000 هکتار ځمکه خړوبولی شي. د بنگلاديش کرکټ بورډ پرون وویل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو د کورونا دوهم ټیسټ وخود چې دغه هیواد ته د اتو وړو رسیدلو لوبغاړو ازمایښت منفي دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د اتو افغان لوبغاړو او د هغو د دریو اداري کارکوونکو د کورونا ټیسټ مثبت ښودل شوی و. او د لویدیځو هیوادونو مشران په راتلونکو ورځو کې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زره روسي پوځیانو د میشتېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ په اړه تازه خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به د منشن په امنیتي کنفرانس کې وشي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې امریکا وایي داعش د ناراضي طالبانو د جذب هڅه کوي، خو طالبان بیا وایي یو پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو ته داسې ډاډ ورکړی دی.
د ځینو امنیتي اندیښنو په تړاو ډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
هاکې په جنگي جرمونو د وتورن افغان محاکمه پیل شوې. د پولچرخي او په خوانی زندانی د تورن کس په اړه وایي
عبدالرزاق عریف کوشش کاوه چې لبندیانو سره په نوړه چال چلن تورن نشي.
طالبان وایي د امریکا شارج دافیر ورته د کنګل شویو پیسو په اړه نوې ژمنه ورکړي.
په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د اوکراین ختیځ ته د روسي ځواکونو د پوځي تحرکاتو وروستی حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش ډله هڅه کوي چې د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي طالبان لیواله نه دي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي. دا چې څنګه عصمت څاروانې تفصیل در اوروي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د حقوق کسانو د جذبولو په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش او القاعده لا هم حضور لري او دا امکان شته چې القاعده د طالب مشرانو په غوښتنه غلي پاتې وي. په دې راپور کې د داعش بریدونو ته په اشاره راغلی چې د تیر کال اکتوبر میاشتې را په دې خوا داعش له رامنځته شوي فرصته په استفادې هڅه کوي چې د طالبانو مخالفان او د طالبانو له حکومت ناراضان په خپلو لیکو کې شامل کړي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس په یو مرکه کې د داعش په وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو وایي چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي. حال دا چې دوی د 2020 د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو شبنه کړې وه. طالبانو په ځلونو ویلي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته ډاډ ورکړ.
د اسلامي امارت پلاوی د غونډي د برخوالو د ځینو امنیتي اندیشنو په تړه وډاډ ورکړ چې حکومت هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د چا په ضرر استعمال کړي.
وس زیاته کړي د القاعده په اړه د دوی خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. دوی غواړي چې په هغو ګامونو باندې چې د القاعده او داعش پر ضد پورته کیږي ډاډه شي. دوی غواړي وګوري چې افغانستان هیڅ یو ترهګر ډله چې په دوی کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کیږي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بندیانو د برخې قومندان وو. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې تر دې مخکې هم په حالان کې د شوروي اتحاد د یرغل د مودې د افغانستان درې استخباراتي چارواکي په ورته جرمونو محاکمه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
د هالند د هاګ په نړیواله محکمه کې د هغه افغان محاکمه روانه ده چې ادعا کیږي د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د پولیچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخي قومندانو. د افغان چې شپږ اویا کلن دی د سیاسي بندیانو په شکنجه کولو او وژلو تورن دی. د پرون چهارشنبه هاګ محکمې ته وویل چې په نوم کې تیروتنه شوې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس عبدالرفیف قاضیانو ته وویل هغه څوک نه دی چې دوی په اړه فکر کوي. د په عین حال کې وویل چې خپل اصلي نوم یې په یاد نه دی. قاضیانو پر هغه تور پوری کړی چې په هالند کې د عبدالرفیف په جعلي نوم اوسېده، خو اصلي نوم یې عبدالرازق عارف دی او له 1903 تر 1909 پورې په کابل کې د پولیچرخي محبس قومندان و. څارنوالي مریم بلوم د دې قضیه په اړه وویل
دا محاکمه د یو افغانی ول اصل هالندی په اړه دی چې په 1908 لسیزه کې په کابل کې په جنگی جنایت تورن دی. په د شک دی چې په پل چرخی محبس کې یې کار کړی او هلته سیاسی بندیان او د رژیم مخالفان بندیان وو.
خو عبدالرفیف د خپل هویت په اړه د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ناروغ دی او هیڅ شی نه پیادی شي. رفیف په 2000 میلادي کال په هالند کې پناه واخیسته او وروسته د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړ. دی د نړیوالو قضایي اصولو پر اساس محاکمه کیږي چې پر اساس مجرم له خپل هیواد بهر تعقیب او محاکمه کېدای شي. که څه هم عبدالرفیف داردوی چې په پولیچرخي محبس کې قومندان و، خو څارنواله آغلې بلوم وایي چې دوی د نوموړي په اړه ډېرې څېړنې کړي او د دې قضیې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې له 15 سره خبرې کړي چې له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې عبدالرفیف هماغه کس دی چې په 1980 لسیزه کې د پولیچرخي د سیاسي برخې قومندان و.
و موردل چې د جرمونو په نړیواله محکمه کې هغه افغان محاکمه کیږي چې ادعا کوي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پولیچرخي د سیاسي بندیانو د برخي قومندان وو. محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په 1980 لسیزه کې په پولیچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي وو. له ښاغلي فروتان سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې په کومو کلونو کې بندي وو او دای د هاګ محکمې د تورن کس په اړه څومره پوهیږي.
ما د 1980 لسیزې شپږ کاله د پولچرخي په زندان کې په داسې حال کې تیر کړی دی چې موږ یې د پلچرخي په وحشتناک زندان کې د بندیانو د راپارولو په تور د زندان لومړني لمبر بلاک ته چې هلته به هره میاشت له زرو زیات بندیان چې په یوه فرمایشي محکمه کې به پرې د اعدام حکم شوی و، د حکم د اجرا په موخه د پولیګون دښتو ته بیول کېدل.
آیا په یادیږي مو چې په هماغه کلونو کې د عبدالرازق عریف په نوم په محبس کې چا دنده لرله؟
په هغه وخت کې د پلچرخي له وحشته ډک زندان عمومي قماندان خواجه عطا محمد چې یو مسلکي له پخوانیو افسرانو څخه شمیرل کېده، نو په طبیعي توګه یې کوشش کاوه چې له بندیانو سره له ناوړه چلند ډډه وکړي. همداشان هوتک نومې چې له کومې حزبي ناحیې څخه راغلی او د زندان د سیاسي چارو آمریت په غاړه درلوده، که څه هم هغه ځان یو معتقد کمونیست باله، خو په زندان کې له زندانیانو سره چلند او د محبس له قماندان خواجه عطا محمد سره خونړی رقابت د دې سبب شو چې پښې یې په یوه اخلاقي فساد کې ورګډه کړي او له زندان څخه یې نه یوازې د ګوښه کېدو سبب شي، بلکې د اخلاقي فساد په تور تورن او د خاط په مرکزي ریاست کې نظارت او پلټنو لاندې ونیول شي. همداشان عبدالرزاق عریف چې له دې وړاندې په زندان کې د خاط د څانګې امنیتي مسؤول په توګه دنده په غاړه درلوده، د دې تر څنګ د پلچرخي زندان سیاسي مسؤلیت هم په غاړه واخیست، نو ځکه خو د یوه کس ځانګړي کړه وړه د حساب ور نه بلل کېدل. خو د دې سره سره عبدالرزاق عریف چې ویل کېدل په راتګ او ګمارلو کې یې د محبس د قماندان خواجه عطا محمد رول هم شامل و، نو کوشش یې کاوه چې له بندیانو سره په ناوړه چال چلن تورن نشي.
اوریدونکو دا مرکمو واورید، محمد امین فروتان یو له هغو کسانو څخه دی چې په اتیایمه لسیزه کې په پلچرخي محبس کې د سیاسي فعالیت په تور شپږ کاله بندي و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری طالب پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارج دافیر سره د افغانستان د کنګل شویو پیسو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې امریکایي لوري ورته ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکایي ولسمشر جو بایدن خبرې په رسنیو کې سمې نه دي تعبیر شوې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې متقی د شپاړس اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له شارلز دافیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبري وشوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له شارلز دافیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدارس وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شاه ظافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شویو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې بشری مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارد نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران او جنوبی کوریا کاری دلو پرون خبری وکره. دا خبری پداس وقت که وشوه چه دا ایران دا اتمی پرگرام دا 2015 کال دا اتمی موافقه دا احیا کول پاره پا ویانا که هم خبری دوام داری. تفصیل پا دی راپور که.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ایران سره په جنوبی کوریا کې له کنګل څخه د ایران د پانګو د رایستلو او له دغه هیواده د اومو تیلو د وارداتو د بیا پیلولو په اړه په کاري کچه خبري وشوي. جنوبی کوریا پخوا د ایران د تیلو یو اصلي واردونکی و. په همدې حال کې له سترو قدرتونو سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره خبري بیا پیل شوې دي. د جنوبی کوریا د باندنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې وویل چې دوړو خو د ایران د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو په ګډون د بندیزونو لرې کېدو ته هیله ښودلې ده. ایرانی لوري هم د خپل هیواد د کنګل شویو شتمنیو د ژر تر ژر آزادېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له دې چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې ووت پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. ایران په ځلونو د جنوبی کوریا په بانکونو کې د امریکا د بندیزونو پر اساس د خپلو کابو $1 میلیارد کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دا پیسې یرغمل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوکراین او لویدیځو هیوادونو د اوکراین له پولې د روسي پوځیانو د وتلو په اړه د مسکو پر اداو شک کړی دی. د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو ویډیو کې وویل چې له کریمیا ټاپو وزمې څخه د پوځي ځواکونو وتل پیل کړی دی، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې پر دې ژمنې شک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له ملاتړ د دوو برخمنو بیلتون غوښتونکو سیمو د رسمیت پیژندلو لپاره د روسیې د پارلمان یا دومان وړاندیز په کلکه وغنده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا ډول اقدام د نړیوالو قوانینو زغرده سرغړونه ده. اوکراین او لویدیز هیوادونه همداراز د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د روسیې ادعاو ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې مسکو د خپلو ځواکونو زیاتولو ته چې ورسره پر اوکراین د یرغل ویره زیاته شوې ده دوام ورکوي. د روسیې دفاع وزیر پرون یوه ویډیو خپره کړې چې د کریمیا له غضب کړي ټاټوبس مې څخه د ټانګونو زغرګاډو پلیز ځواکونو او توپچي قطعاتو وتل ښیي. روسیه په 2014 کال کې د کریمیا ټاټوبس ماونیوله او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي ویلي چې د اوکراین له پولو څخه د روسیې ځواکونو د وتلو په اړه د مسکو له اعلان سره سره ترینګلتیا کمه شوې نه ده. د بریتانیا دفاع وزیر بن ویلایس هم ویلي چې لندن تر اوسه پورې د روسیې له لوري د اوکراین پولو ته نږدې له خپلو مورچو د روسیې ځواکونو د وتلو کومه نښه نه ده لیدلې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرونی ورځ د یووالي ورځ اعلان کړه او په یوه ویډیوي پیغام کې یې وویل
موږ په یوه ګډه هیله متحد شوي یو، د ژوند په هیله، د سولې په هیله، له کورنۍ اولادونو او والدینو سره د خوشحاله ژوند په هیله موږ د دغو ټولو مستحق یو.
د اوکراین په پولو کې د 130,000 روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدو پر دې هیواد کې د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو مسکو وایي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غواګی په دې هیله چې نن ماسپخین د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم واوري. بحث جالب دی، پر دې کې خبرې کیږي چې آیا نړیواله ټولنه به له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کړي او که هو څه وخت؟ دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی همدا مهال هم د قطر په سفر بوخت دی. هلته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی تازه وایي چې له بهرنیو او اروپایي ډیپلوماتانو سره یې کتلي او هغوی د ښه تعامل ژمنه ورکړې ده. په همدې سره دغه خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. د خبرونې پاتې شیبو کې له اجمل ان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونې دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د بې وزلۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتی او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه پکړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پوله ساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکی ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
مختلی په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ځکړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډېر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه ډېر کلن محمد علي د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو نظامی افسر، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پریخه.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد، یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
مشاور مرزم
قاچاق کوونکو موږ له هرات ته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګي تیر کړې. پوله ساتي راغلل، و مونږ نشوای کولای چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې وهلو، اوبا او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه را تړلې وو او راته ویلې چې کینه یو درېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ګوندو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بي وزلي او بیکاري بولي او زیاتوي. د دوی د بیازلی واکمنېدو له پیل راهیسې نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستانه شوې دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوې دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نور هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق دی ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم دا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي لیکوال د اګست په یو دیرشمه نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې وای بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د دغه وینا همره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیه پروسې ته چمتو کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره ده لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د زینو لخلې د سپتمبر د ولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي و میلیارډ ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د بخانی ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده بایډن د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د بخانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی و ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې پاړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمیر نورو افغانانو عکس العمل نه راخستي په وروستۍ کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې پاړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارډ ډالر د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارډ ډالر نور د مرستندوی سازمانونو لپاره